د مشال ډیو په روانو خبرونه کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه ومني، هیله لرم چې روغ او جوړ بستئ. وخت ورځې 15 بجې شوي. د نن ورځې د 9 ساعته خبرونو په وروستۍ خبري ګړۍ کې به د نورو رپورټونو تر څنګ دا هم اورئ چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه په نوم غونډه روانه ده. همداراز پر دې اړه مرکه هم لرو، او په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره نړیوالو او کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه هم وي، او نور هم کورنۍ او نړیوال رپورټونه لرو. خو لومړی ورځونی سجمل ته چې تاسو ته ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د ایشیا سره کانفرنس د پیل په غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار ویلي دي د سولې او ثبات په لړ کې به پاکستان له افغانستان سره پوره ملاتړ کوي. نن د قبایلي سیمو استادان په اسلام آباد کې د خپلو غوښتنو پوره کولو په هدف احتجاجي مظاهره کوي، او ترکی وایي دا مهال به د عراق د شمال څخه خپل ځواکونه ونه باسي. اوسته خبرونه تفصیل. نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ایشیا زړه کانفرنس د پیل په غونډه کې په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي، او د لړکی به خپلې همکاري ته دوام ورکړي. د افغانستان په اړه د ایشیا زړه 5 کانفرنس نن لومړی غونډه پیل شوه. په دغه موقع سرتاج عزیز یاته کړه
د هارت اف ایشیا د غونډې سرحد سیمایز امنیت د راولاړو خطرو مخنیوي لپاره مرستې زیاتول او د سیمایز ملکونو ترمنځ رابطو ته وده ورکول دي. د کلنا چې استنبول پروسس شروع شوه دی، د هغې نه تر دې دمه ډېرې لاستراوړنې شوې دي چې پکې د سیمایز ملکونو ترمنځ د اعتماد بحالۍ لپاره اقدامات، د سیمې امن او قلارۍ لپاره په ګډه هلې ځلې او د اقتصادي ترقۍ لپاره کوششونه شامل دي.
غونډې ته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي د یو شمیر چیلنجونو باوجود هم افغانستان شمن دی چې د هر قسمه ترهګرۍ پر ضد په خپله مبارزه جاري وساتي، او باید چې ټول هیوادونه د داعش په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو موټی شي. په دې کانفرنس کې د چین، ایران، تاجکستان او د ځینو نورو هیوادونو مشران ګډون کوي. سبا به د دې کانفرنس باقاعده وزارتي غونډه کېږي چې پرانسته به افغان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم په ګډه کوي. د خبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی وایي چې په خبر پختونخوا کې د 10 لک تر 15 لک پورې ماشومان د تعلیم د بنیادی حق نه محروم دي. مشتاق غنی نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی حکومت تر ټولو زیاتې پیسې د تعلیمي چارو لپاره بیالي کړي دي. مشتاق غنی زیاته کړه د خبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې ماشومانو ته د 2500 تر 2500 پورې روپۍ د وظیفو په توګه ورکول کیږي چې دا شان زیات ماشومان تعلیم ترلاسه کړي. بلخوانند قبایلی سیمو استادان په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. په مظاهره کې برخه اخیستونکي د مومند ایجنسی د استادانو مشر مرجان خان مشال لیډیو ته ویل چې د خپل غوښتنو پوره کېدلو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي. نو موري سیاته کړه
حکومت 2012 نه افګریشن اعلان شوی دی زمونږ مسره، خو بدقسمتۍ سره درې کاله وشو چې زمونږ د افګریشن نه کوم بیا دغه قسم محروم او زه په کیپیکې کې دلته درې کاله وشو چې خلک هغه د هغې پروموشن وشو هغې مراعت دي زمونږ د کوم ځای سینیارټي متاثره شوه من سره ډېر ظلم کېږي.
د یادونه ورته چې د قبایلی سیمو په زرګونو استادان د خپل غوښتنو لپاره د تیرې اونۍ راهیسې په احتجاج دي، او ځینې سکولونه هم بند کړي دي، خو مرکزي حکومت لا تر اوسه په دې اړه مشال لیډیو ته څه نه دی ویلي. د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي د امنیتي ځواکونو په مرسته د ایجنسی په 80% برخه کې امن سپر سے کړی دی. د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شاه تیر ورځ مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ایجنسی په 80% برخه کې د امن سپر سے کولو سره د باډي شاوخوا 15000 بی کوره شوي کورنۍ هم خپل سیمو ته ستنی کړی دي. د پاکستان پوز وای نن د چین په یوې خودمختار سیمې نینګ شیاهوی کې د دغه هیواد او پاکستان د خاص ځواکونو ترمنځ د 2 اونیو د ګډو روزنیزو مشکونو د پیلولو په لړ کې دستور وشوه. د پاکستان پوز د اماړي کو څنګه نن په خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې په دې دستور کې د پاکستان د خاص ځواکونو د چین پیپلز لیبریشن آرمی لوړپوړو پوځي مشرانو ګډون درلود. ویب پاڼه زیاتوي چې دا ګډ مشکونه د 2015 کال د مرګرتیا د لوسنامې برخه ده چې زیات پامبې د ترهګرې ضد عملیاتو د يرغمل شوو ژغورنه محاصره او د لټون عملیاتو تبي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی دی داسې هیڅ ثبوتونه نشته چې طالبانو مشر ملا اختر منصور مړ دی. دا خبر افغان ولسمشر پرون یوې خبری غونډې ته کړی. د تیرونه په پای کې طالبانو یو غږیز پیغام خپر کړی و چې وای دا د یادې ډلې ملا اختر محمد منصور دی او غشوندی او روغ دی، خو بیا سن وسلوالو ډلو د دې پیغام د کروالی پړه پښتنې راپورته کړی دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان د دسمبر په 14 نیټه په ټویټر پاڼه لیکلی و چې ملا منصور مړ دی. د رپورټونو له مخې ملا منصور تیرونه په پاکستان کې لکویټي سره نیستې د طالبانو د یوې غونډې پر مهال پنخته کې سخت ژوبل شوی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر عراقي حکومت ته ویلي دي چې انقره به دا مهال د عراق د شمال څخه خپل سرتیري ونه باسي. نوموړي دا خبره له خپل عراقي سیال سره نن لاغې څو ساعته وروسته وکړه چې د عراق لخوا ترکیې ته د ځواکونو ویستلو وروسته ضرب الاجل یا ډیډلاین پای ته ورسېده. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی ویلي دي د ترکیې ځواکونه بغیر د عراقي حکومت اجازې دغه هیواد ته داخل شوي دي. نوموړي خبرداری ورکړی و که چرته ترکی د نن څخه د خپلو ځواکونو ایستل پیل نه کړ، نو بغداد به د ترکی پر سي د کاروایي لپاره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته غوښتنه وکړي. د امریکا د راتلونکي ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ د هیواد ته د ټولو مسلمانانو په ورتګ په بشپړه توګه د بندیز وړاندیز کړی دی. پر دې وړاندیز سپینې ماڼۍ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه مخالفانو نیوکې کړي دي. د نوموړي دا څرګندونې د هغه پیښې وروسته مخې ته راغلي دي چې تیرونه په کالیفورنیا کې یوې مسلمانې ښځې او د یې خاوند په خلکو ډسې وکړې او څوارلس تنه یې ووژل. ویل کېږي چې د دغه مسلمانې جوړې ته د سخت دریځو لخوا هڅې ترلاسه مرستې ترلاسه وي. وروستۍ خبر دا چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن نن د اوکراین په پارلیمان کې ویلي دي چې روس ته یو آزاد هیواد اوکراین د کرایمیا په سیمه قبضه کړې او د اوکراین په ټاپو وسمه د غیر قانوني قبضې سره د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کړې ده. نن د خبرو پر مهال جو بایډن زیاته کړه چې امریکا به هیڅکله هم پر کرایمیا د روس ولکه تسلیم نه کړي او د روس د جارحیت پر ضد به له اوکراین سره مرستو ته دوام ورکړي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. او زموږ همکار یاس مسخیل درته د کرن صوبای او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د پینډل شیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د نه پورس د پاکستانی روپیه مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه او 1.5 پیسې غستې کیږي او په 1.6 روپیه 50 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.6 روپیه 50 پیسې او 1.6 روپیه 40 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیه 80 پیسې او 1.15 روپیه 1.5 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپیه او 35 روپیه 15 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپیه 50 پیسې او په 1.5 روپیه. یو افغانۍ په یو روپې 2 پېته پیسې او یو روپې 3 پېته پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 233 اغستل کیږي او 231 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د شروع په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو پیښور او بنو کې به نری باران وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه منفی 4 او لوړه 15 درجې، پیښور او بنو کې 10 او 19 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو له مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به اورئ د افغانستان په اړه د شاه زړه په نوم غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. د افغانستان او پاکستان چارواکو ویلي دي د غونډې مخه په سیمه کې پوخ امن راوستل دي. د پاکستان د پارلمان یو غړی وایي
دا کانفرنس زمونږ د ریجن لپاره د فراق نه زیات ضروری دی. یو خدای غټه کمیابی وشو چې افغانستان او پاکستان په منځ کې کم ډیټ لاک پیدا شو، هغه به ختم شو. او
خو یو کارپو وایي دغه خبرو ته عملی شکل ورکول ګران دي، ځکه چې پاکستان او افغانستان پر یو بل اعتماد نشته او د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ هم اړیکې خرابې دي.
لیکن پرابلم اس میں یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں آپس میں ڈسٹرسٹ، عدم اعتماد ہے اور انڈیا پاکستان کا ایک آپس کی رائیولری ہے.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی بیا ویلی چې صبح کې ابتدائی تعلیم لازمی ګرځوي او د دې لپاره یې د تعلیم په څنګه کې بنیادی اصلاحات کړي او دغه رنګ نور اسانتیاوي هم ورکوي. په یو کار پوای
چونکه تعلیم صوبائی سبجیکٹ دے، صوبائی مضمون دے، داغے دو جنا پکار داوا چې صوبائی قسم لو دا اغه د پاره قانون سازی کړي وي.
او د خبر ایجنسی اوسیدونکو وایي په پوځي عملیاتو کې یې هر څړنګ شوی،
کورونه یې ویران شوی دي، سکولونه یې ویران شوی دي، سپټالونه یې ویران شوی دي، سړک یې ویران شوی دي. نو د دغه د کوم شګون مجته او خپل د دغه ټولو ضرورت ای حکومت په باندې غوړو کو.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشاله د اوسره. اوس د خبرونه لومړی ریپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونه کې هم وردل چې د پاکستان او افغانستان چارواکي په اسلام آباد کې نن د افغانستان په اړه روان دو ورځنی کانفرنس د دغه هیواد او د سیمې د نورو هیوادونو لپاره مهم ارزوي او وای کې دې شي چې خې نتیجې ورکړي. د غونډې په شروع کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو مشیر سرتاج عزیز وینا وکړي. د دوی وینا وا چې د کانفرنس مقصد په سیمه کې پوخ امن او خلارې راوستل او پرمختګ کول دي. سرتاج عزیز ویلي پاکستان به په افغانستان کې د امن لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي. بلکې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې ټول نړۍ لره بعد داعش وسلوال ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو موټی کېدل وی. تفصیل له اسلام آباد د مشالې دوه خبريال ریاض موسی خیر لکوي.
د هارت اف ایشیا استنبول پروسس پنځمه غونډه د نهه پور سهار اسلام آباد کې شروع شو. د دوران خپل خبرو کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وې چې پاکستان افغانستان کې امن غواړي او دغه لړکی به خپل مثبت کردار جاری ساتي. د وینا واچ د استنبول پروسس لوجې سیمه کې د امن، تجارت، اقتصاد او توانای په ګډون یو شمیر سانګو کې مرستو ته ورسېدلې ده. دی وایي
د هارت اف ایشیا د دې غونډې سرحد سیمایز امنیت د راولاړو خطرو مخنیوي لپاره مرستې زیاتول او د سیمایز ملکونو ترمنځ رابطو ته وده ورکول دي. د کله نه چې استنبول پروسس شروع شوه دی د هغې نه تر دې دمه ډېرې لاستراوړنې شوې دي چې پکې د سیمایز ملکونو ترمنځ د اعتماد بحالۍ لپاره اقدامات، د سیمې امن او قلارۍ لپاره په ګډه هلې ځلې او د اقتصادي ترقۍ لپاره کوششونه شامل دي. د وخت تیرېدو سره سره به د امنیت او سیمایز اقتصادي ترقۍ ته وده ورکولو لپاره زموږ پاملرنه زیاتیږي.
د دین وړاندې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی هم خبرې وکړې. د دې وینا وا چې د ټوله نړۍ او منطقي امن او خوشحالي د افغانستان د امن سره تړلې ده او په کار ده چې د دې مقصد د پاره افغانستان کې د امن په خاطر په شریکه کار وشي. دوی د یو شمېر ننګونو باوجود افغانستان ژمن دی چې د هر قسمه ترهګرۍ خلاف خپله مبارزه جاري ساتي. مخ پسې وکیدونکي ترهګري د دې منطقي امنیت او اقتصادي ترقۍ لپاره خطرې پیدا کوي او موږ له داعش په ګډون ټولو ترهګرو او انتها پسندې خلاف یو موټی کېدل وي. د سیمې او نړۍ د امنیت او ترقۍ خوب تر هغې ممکن نه دی تر څو چې دې منطقه کې وسلوالو ته د مختلفو قواو راتلونکي مالي، نظریاتي او نورو مرستو مخه ونه نیول. نن نه غونډه کې به غړي ملکونه، مرستيال ملکونه او نړیوال ادارې د کانفرنس د کامیابی او لاسترولونو په حق لا خپل خپل تجویزونه ورکوي کوم چې برستو د غړي اعلامیې برخه جوړول شي. سبا د شروع پر ورځ به د کانفرنس باقاعده وزارتي غونډه کیږي. د کومې پرانیسته چې بعد د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ګډه کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او دونکو څنګه تاسو واردل چې د افغانستان په اړه د ایشیا ځل په نوم غونډه په اسلام آباد کې روانه ده او په دې غونډه کې زه تاسو ته وایم چې د چین، ایران، تاجکستان او د ځینو نورو هیوادونو په ګډون اولس ملکونه او دغه راز دولس نړیوال تنظیمونو غړي ګډون کوي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله د دې کانفرنس د اهمیت په اړه د پاکستان د پارلمان له غړو سره خبرې کړي. راځي چې هغوی څه وایي.
په اسلام آباد کې د اسیا زړه کانفرنس استنبول پروسه دوام لري چې پکې د ولس ملکونو او د دولس نړیوالو تنظیمونو غړي ګډون کوي. په پاکستان کې د پارلمان غړي د کانفرنس په حق لسه نظر لري. د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړی صاحبزاده طارق الله په افغانستان کې د امنیت لپاره دا کانفرنس ډیر مهم بولی او وایي
افغانستان د ډېرې مودې راسې یو مشکل سره مخامخ دی. ځوانان پکې رالوی شو، سپینګیرو شو، لیکن تر اوسه پورې د افغانستان عوامو ته امن نه دی ملاو کوم چې دا غي یو قسم د زړه ارمان دی چې کوم ملکونه پدې کې انوال دي. زه یقین لرم چې راغي ټول پدې کې سنسیر دي چې په افغانستان کې امن راشي او کاغي د زړه د اخلاص سره دې مظاهره وکړه، خصوصا پاکستان او ایران او سره به شمول نور کوم ممالک دي. ان شاء الله تعالی چې په افغانستان کې ډیر زر یو پایدار، یو مستحکم، خوشحال حکومت قائم دی شي.
د خبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړی الحاج شاجیګل افریدی د کانفرنس په حق لوايي
دا
کانفرنس زمونږ د ریجن د پاره د فراق نه زیات ضروری دی. یو خدغه ټکم یبي وشو چې افغانستان او پاکستان به منځ کې کم ډډ لاک پیدا شوی او هغه به ختم شو او د انډیا او پاکستان به منځ کې کم به اعتمادي و یا کم داسې خبرې وي چې هغه تر اوسه پورې سره یو بل ته نشوي کولای هغه هم شاید چې په دې کانفرنس کې را څرګند شي. نو زه د پاکستان خو دا کمیابي ګڼم چې پاکستان د ریجن او د خپل ملک ته من کې دوه لپاره د یو اهم کردار ادا کړو.
د قومي اسمبلی یو بل غړی گلزار احمد خان وایي چې وړاندې هم داسې کانفرنسونه شوي دي خو څه نتیجې نه دي راوتي، نو د دې کانفرنس نه هم دومره خوشبینه نه یم.
کانفرنسونه څومره شو، بنیادی بد اعتمادي، بنیادی په یو بل اعتبار نه کول، دا چې تر کومه نه ریزالو شي. نو په کانفرنس کې بنیادی خبرې نه دي چې وایي تاسو رسفات افغانستان او پاکستان دواړه خود مختار ملکونه دي، دا غي په اندرونی معاملات کې مداخله نه کوي، چې سم درنه کوشش نشي او دا بنیادی مسله ریزالو شي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قومي اسمبلی غړی عبدالقهار خان ودان وایي
دا ډېر اهم کانفرنس دی او په ډېر اهم وخت باندې کیږي او اوس دنیا او دته ډېر زیر ده چې په افغانستان کې د امن لپاره، د افغانستان کې د دهشتګردي د ختم کېدو لپاره پکار دي چې ټول ولسونه، ټول ملکونه او خصوصا پاکستان په دې کې رول ادا کړي او د دې به ډېر ښې نتیجې راوځي د افغانستان د امن لپاره. او سپریم د زړه نه منل چې افغانستان یو آزاد ریاست دی،
د عبدالقهار خان ودان په وینا چې د کانفرنس تر ټولو لویه ګټه د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالی ده او دغه وجه ده چې د دوانو ملکونو لړپوړي به سبا د شروع پورس په کانفرنس کې ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو تاسو اوریدلو چې د ایشیا زړه کانفرنس د اهمیت په اړه د پاکستان د پارلمان غړي څه نظر لري. همداراز زه تاسو ته بیا ویم چې سبا به هم دغه غونډه روانوي. که څه هم د دې غونډې مرکزی نقطه افغانستان ده، خو سیمې ته په ورپېخو ستونزو به هم پکې خبرې اترې کیږي. زموږ همکار مشا زمی په پاکستان کې د سیمه ییزو چارو له کارپوه پروفیسر حسن عسکری سره په دې اړه خبرې کړې او په لومړي سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې د افغان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو د وزیري ګډون به پر دې کانفرنس څه اغیز وکړي. نو نوموړی په ځواب کې وایي
اشرف غنی صاحب کی جو شرکت تھی وہ تو بڑی اہم تھی کیونکہ
د ولس مشر اشرف غنی گډون خو ډیر ارزښت لري ځکه چې د آسیا زړه استنبول پروسا پر افغانستان متمرکز ده. هندستان ته هم بلنه ورکړل شوې او د هند د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج گډون خو خبره ده ځکه چې هند علاقه هم لري او په افغانستان کې موجودگی هم. کمیرمن سوراج گډون نه وای کړي نو ډیر غیظ به نه وای لرلې. خود اشرف غنی نه گډون به دا کانفرنس کمزور کړی وای، خو بیا هم باید دا هیله ورڅخه ونه شي چې ټول مسایل به حل شي او د دې هیوادونو ترمنځ به بې باوري پای ته ورسیږي.
نو تاسو څه فکر کوئ، آیا دا کانفرنس به د هیوادونو ترمنځ شته ستونزې هوارې کړای شي یا ثبات رامنځته کړای شي؟
هڅه خدا ده چې ثبات پیدا شي، خو د ثبات پر فارمولا باندې موافقه نشته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ بے باوري ده، بل خوا د هند او پاکستان ترمنځ هم دښمنی شته چې په افغانستان کې هم تر سترګو کېدای شي. خو که هند د دې پروسې برخه جوړیږي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دښمنۍ یا تاوتریخوالي کې کمی راتلی شي. بل خوا افغانستان او پاکستان باید دا تسلیم کړي چې تر څو دواړه لوري پر پوله همکاري ونه کړي نو مسله به پر ځای پاتوي او وسلوال به یوې او بلې خواته اوړي. نو تر څو چې د پولي پر نظم دوړ هیوادونه یو ځای نشي دا جنگ به روان وي.
افغانستان پاکستان کا جګړه اسی طرح قائم رہے.
نو په داسې حال کې به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د دې کانفرنس اغیز سوي او د څه ډول بدلون تم ورسره کېدای شي؟
پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں.
پاکستان وایي چې وسلوال په افغانستان کې دي او افغانستان بیا پر پاکستان تور پوری کوي چې وسلوالو ته پناه ورکړي ده، خو یو هم دې ته تیار نه دی چې له یو بل سره همکاري او مرسته وکړي. تر څو چې دا رویه دوام لري چې پاکستان یوازې خپله خبره کوي او افغانستان بیا خپله خبره کوي نو معاملات به همداسې خراب وي.
دا خو په اسلام آباد کې پاکستانی کارپوه حسن عسکری چې ډېرې تمې څرګندې کړې د افغان ولسمشر د استنبول د پروسې دغه غونډه چې د ایشیا زړه نومیږي، چې د دې نه با ډېرې ګټې پاکستان او افغانستان ته ورسیږي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ او دغه رنګ د هند ترمنځ په اړیکو کېدو کې به یو رول ولوبوي. خو دا چې د افغانستان چارواکي او همدغه راز کارپوهان د افغان ولسمشر اشرف غنی له سفره څه تمې لري، راځي چې د اجمل آن په دې رپورټ کې ورو.
خپل ولسمشر پرون په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په دې اړه چې اسلام آباد کې به څه وکړي او څه پیغام لري د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو یې ویل چې له څرګند پیغام سره سي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز امریکا غږ اردو څنګه ته ویلي چې په کانفرنس کې پر ګډون سربیره به افغان ولسمشر اشرف غنی سره نورې لیدنې هم وشي، او د سولې په لارو چارو او د مذاکراتو پر بیا پیل به ورسره خبرې وشي. په داسې حال کې چې پاکستان ته د ولسمشر غنی پخوانی سفر چې واکته له رسیدو لږ وروسته یې وکړ کومه محسوسه نتیجه نه لرله، نوموړي بل سفر ته څنګه زړه کړ او دغه هیواد ته د پخوانی سفر سره به څه توپیر ولري، دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزی نه کړې.
دقیقا متفاوت اول تجربه حکومت رئیس
خغل سنک زی وای دقیقا له پوخانی سفر سره توپیر لري. لومړی خو ډاکټر اشرف غنی د پوخانی ولسمشر حامد کرزی تجربه لزان سره لري. دویم موضوع خپل د ملي وحدت د حکومت په پایل کې پاکستان ته د نږدې کېدو او د اسلام آباد پر چارواکو د اعتماد موضوع ده چې له بده مرغه برعکس نتایج لرل. او دریم دا چې د ازل په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کانفرنس جوړیږي چې یو دوار خيزه یا درې خيزه غونډه نه، بلکې د سیمې د هیوادونو او د نړۍ ستر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. خغلی سنگزی ویل که څه هم دا بل وخت نه مخکې وی چې ویل شي اسلام آباد کې د دې کانفرنس او پکې افغان ولسمشر له ګډون څخه به کومه محسوسه نتیجه ترلاسه شي کنه، خو نوموړي د افغان لوري ته مترې د غلطه راټول شو استازو او پاکستانی چارواکو ته د افغانستان روخانه پیغام رسول و خودل چې خپل ولسمشر هم ورته په پرونی خبري غونډه کې اشاره وکړه. خو د افغانستان دننه یو شمیر نور بیا په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلارې کې کوم څرګند بدلون نه ویني، د هیواد ته د افغان ولسمشر بیا ورتګ مناسب نه ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امر الله صالح په غلیکنه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړي، په تیر کال کې په افغانستان کې سخت نامنو یو د پاکستان لاسوهنی د افغان چارواکو پر لپسې شکایتونو ته په اشاره ویلي چې د ولسمشر غنی دا سفر له هیڅ پلوه د توجیه وړ نه دی. خغلی صالح د ولسمشر غنی د دې سفر په اړه داسې پوښتنې راپورته کړي، آیا کومه ځانګړې شمنه شته چې وخی دا سفر به د تورته د لسګونو نورو سفرونو سره توپیر ولري؟ آیا پاکستان د افغانانو د وژنې له کبله بخنه غوښتي؟ او آیا کوم بهرني هیواد د دې سفر د نتیجو ضمانت پر غاړه اخیسته؟ خو پرون چې کله په کابل کې په یو خبر غونډه کې له ولسمشر غنی ورته پوښتنه وشوه، هغه ویل
آدم با کسای صحبت میکنه که امرایشان یک بحث جدی، یک مشکل جدی.
ولسمشر غنی وی یو څوک له کسانو سره خبرې کوي چې ورسره یو جدي بحث او ستونزه ولري. بنیادی مسله د افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د سولې مسله ده. له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو سات پخلا او یو سات مرور وي. موږ حق لرو چې له خپل بنیادی ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو،
منافع ملي خود دفاع کړو.
ولسمشر غنی دا هم رد کړ چې ګوندې د پاکستان په اړه څرګند سیاست نه لري. هغه ویل تیر کال د پاکستان په سړک اعلان وکړ چې دا هیواد د افغانستان سره په یوې نه اعلان شوې جګړې کې ښکیل دی. ولسمشر غنی همدارنګ زیاته کړه چې د افغانستان سیاست په تیر کال کې نړیواله اجماع را جلب کړی او د په وینا په اړه یې وسیمه ایز اجماع هم د راټولېدو په حال کې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي اوریدونکو، وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې راغلی چې په جنوبی ایشا کې د سولې بهیر یو شمیر ستونزې لري، او په دې کې د افغانستان، پاکستان او هند اړیکې په ځانګړې توګه اهمیت لري، ځکه چې یاد هیوادونه تل پر یو بل بې اعتمادي لري. زموږ همکار منور شاه درته د مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال دا مقاله وایي چې په دې ورستیو کې په پیرس کې د نړیوال ماحولیاتي بدلون په اړه د غونډې په سنډه کې د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هند د وزیر اعظم نریندرا مودي د لږ سات لپاره خبرې شوې دي، او داسې ښکاري چې د دې په نتیجه کې د تیر اتوار په ورځ په بینکاک کې د دواړو هیوادونو د امنیتي چارو مشیرانو هم لیدکاته وکړل. ورځپاڼه لیکي چې د ټولو خبرو ته په کتو سره په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سواراج ګډون خای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې ډیر زر بیا شروع شي. بلخوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي د ولسمشر جوړېدو نه پس د خپل هیواد د امنیت لپاره خبرو کې پاکستان ته ډېر اهمیت ورکړو او دا راځي د هند او د ځنې افغان مشرانو خفګان هم په سر واخیسته، خو چې دا غې نه پس په افغانستان کې امنیت ټینګ نشو. نو ولسمشر غنی وویل چې د پاکستان نه یې د سولې تمه کوله، خو دغه هیواد لا هم د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. نوموړي تور ولګاوه چې پاکستان افغانستان خلاف په نا اعلان شوی جنگ اخته دی. ورځپاڼه لیکي چې د دې نه پس افغانستان د حامد کرزي د حکومت په سر د هند سره اړیکې یو وار بیا ټینګې کړې او په پوځي برخه کې یې د هند نه یو شمېر مرستې هم ترلاسه کړې. هلته هند د چین سره د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره د همکارۍ په لړ کې هلې ځلې شروع کړې او د نریندر مودي په کوششونو د پاکستان نږدې دوست هیواد متحده عرب امارات هم دې ته تیار شو چې پاکستان ته په اشاره سره د ترهګرۍ او د ترهګرو د ملاتړو خلاف سخت بیان جاری کړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سیول حکومت په دې حالاتو پوه شوی دی او د ایشیا زړه کانفرنس کې د سیمې د امنیت لپاره د مثبت کردار ادا کولو هڅه کوي، خو په دې هیواد کې د سیول حکومت په نسبت پوز ډیر مضبوط دی او دا فیصله به پوز کوي چې د سیمې د امنیت لپاره به پاکستان څه کردار لوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک یو ځل بیا ویلی چې په ټوله صوبه کې به ابتدایي یا پرایمري تعلیم لازمی ګرځوي او د دې لپاره د تعلیم په څنګ کې بنیادی اصلاحات او اسانتیاوې راوړي. نور تفصیل له پېښور د خالد خان په دې رپورت کې ورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پختونخوا حکومت ویان او د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی صلاحکار مشتاق غنی وویل پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې د حکومت جوړېدو سمدستي رستو تعلیمي ایمرجنسی نافذ کړه او د تعلیم محکمې ته د ټولو نه زیاته پنګه کېښوده. دا مشتاق غنی په وینا په صوبه کې د 6 لک نه تر 15 لک پورې ماشومان اوس هم د تعلیم بنیادی حق نه محروم دي.
جو 20 سے 25 لاکھ بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہیں.
زمونگ پسوبہ کی دایو اندازے ترمخا شلنا تر 25 لاکھ پورے معشومان اس ہم دسکولنا بہر دی او منگا دغه ماشومانو ته تعلیم ورکولو د پاره ګامونه پورته کوو. او څنګه چې ما وویل تر اوسه پورې مونږ 1 لک ماشومان سکولونو کې داخل کړی دي او را روان کال د مارچ میاشت نه به دغه مهم بیا پیل کوو او ان شاء الله دغه هدف په مونږ خپل دورې حکومت کې پوره کوو.
ټارګټ کو خپل ټنور کې اندر اچیو کړل.
خو بیا د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر او تعلیم پوها خادم حسین وای موجوده حکومت په 13.5 کالو کې نخو نوې پرایمری سکولونه جوړ کړی دي او نه یې د تعلیم عام کولو لپاره څه خاص ګامونه پورته کړی دي.
چونکی تعلیم صوبایي سبجیکټ دی، صوبایي مضمون دی، دا غي دوی جنا پکار داوا چې صوبایي قسم لو د هغه د پاره قانون سازی کړی وي. دا حق ور کولو د پاره به کم قسمه انتظامات کیږي، څوک به کیږي، د ضلع ایڈمنسٹریشن یا انتظامیہ بتا رہی ذمہ واری، کمور پلار بے ذمہ واری، صوبائی حکومت بے ایک بنی کا ذمہ واری،
خو بیا د پښتونخوا حکومت ویان مشتاق غنی وای چې د پاکستان په دستور کې د خبره شته چې تعلیم ورکول د حکومت او ریاست ذمہ واری ده، صرف د دې عملی کولو لپاره کار پکار دی. ګورا دې د پاره هیڅ قانون سازی ضرورت نشته. د پاکستان دستور کې د خبره شته چې ماشومانو ته بنیادی تعلیم ورکول د ریاست ذمہ واری ده، صرف په دې باندې د عمل کولو ضرورت دی. او زمونږ حکومت چې کله په صوبه کې جوړ شوی دی نو د خبره مو عملی کړی ده. خو صوبه کې داسې ځایونه شته چرته چې مور پلار خپل بچی د سبق په ځای روزګار ته لیږي او مونږ دوی ته وظیفې ورکوو چې سکول ته الیگو زین زاینو کې 2.5 سوه نه تر 2.5 زره پورې روپے ورکو چې دغه ماشومان سکولونو ته راشي
تاکہ وہ بچے جو ہے سکولوں میں آ سکے.
دا یادونه دا چې صوبائی اسمبلی کې د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي نشر پارٹی پارلیمانی مشر سردار حسین بابک په موجوده حکومت نیوکه کړې وی چې تیر 2.5 کالو کې یو پرائمری سکول هم نه دی جوړ کړی او تر اوسه پورې خوښه زر مکتب سکولونه بند کړی دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو خبرونه تاسو غوښته اوریدونکو 15:30 شوی او نساء جمال هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې له هغه د خبرونو لنډیز ورو.
نن په اسلام آباد کې د افغانستان پړه د ایشیا سره کانفرنس د پیل په غونډه کې په بهرنی او چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان په افغانستان کې سولې او ثبات غواړي او د لړ کې بخپلې همکاري ته دوام ورکړي. غونډې ته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي د یو شمېر چیلنجونو باوجود هم افغانستان ژمن دی چې د هر قسمه ترهګرۍ پر ضد به خپله مبارزه جاري وساتي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی وایي چې په خیبر پختونخوا کې د 10 لکو نه تر 15 لکو پورې ماشومان د تعلیم د بنیادي حق نه محروم دي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې ماشومانو ته د 2.5 سوه تر 2.5 زره پورې روپۍ د وظیفو په توګه ورکول کیږي چې دا شان زیات ماشومان تعلیم ترلاسه کړي. بلخوا نن د قبایلي سیمو استادان اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. په مظاهره کې برخه اخیستونکو د مومند د استادانو مشر مرجان خان نن مشال لیډیو ته ویلي چې د خپلو غوښتنو پوره کېدلو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي. نن په ننګرهار کې په هوایي برید او چاودنه کې شاوخوا 16 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرکیوال نن مشال لیډیو ته ویلي چې د بهرنیو ځواکونو بې پایلټ الوتکې نن له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې د خوږیانو په دوړ سیمه کې په وسلوالو برید کړی چې په پایله کې 11 وسلوال وژل شوي دي. دغسې پاتې 4 وسلوال په مڼو سیمه کې وژل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر عراقي حکومت ته ویلي دي چې انکرا به دا مهال د عراق د شمال څخه خپل سرتیري ونه باسي. نوموړي دا خبرې له خپل عراقي سیال سره نن له 100 ساعته وروسته وکړې چې د عراق لخوا ترکیې ته د ځواکونو وستلو وروستی سلبر اجل یا ډیډلاین پای ته ورسېده. او د امریکا د راتلونکو ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ د هیواد ته د ټولو مسلمانانو په ورتګ په بشپړه توګه د بندیز وړاندیز کړی دی. په دې وړاندیز سپینې ماڼۍ د ولسمشر په انتخاباتو کې دغه مخالفانو نیوکې کړې دي.
خبرونه مولا مشال لري وردل شنی ساجمر وړاندې کول. په دینی مایکې بعد نو رپورټونو ترڅنګ دا هم اوري چې په باجوړ کې د موټر سایکل په سورلۍ د بندیز لوجه د سیمې خلک له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. اودونکو زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته وښي.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان چارواکو سره د پښتون مشورولۍ رابطو له وجې د مذاکراتو لاره خلاصه شوې ده او په دې مذاکراتو کې یو مهم پرمختګ اسلام آباد کې شروع شوی هارت آف ایشیا کانفرنس کې هم کېدی شي، ځکه چې په کانفرنس کې بعد افغانستان په موجوده سیاسي او عسکري صورتحال تفصیلي خبرې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان سره د پاکستان تجارتي رابطې یو لوی تاریخ لري او دواړو ملکونو خپل منځي تجارت تر 2013 کال پورې 15 ارب ډالرو ته د رسولو پریکړه هم کړی دا. بلخوا خیبر پختونخوا اسمبلی پاکستان افغانستان تعلقاتو او په اولسي کچ رابطو زیاتولو لپاره یو پارلماني ګروپ هم جوړ کړی دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان یو آزاد او خود مختار ملک دی او د افغانستان په شمول ټولو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. د دې ترڅنګ د پاکستان لخوا په افغانستان کې د امن لپاره پورته کړی شوی کوششونه هم د ټولو په وړاندې دي. نو وخت راغلی دی چې دواړه ملکونه خپل منځي اختلافات ختم کړي او د دې سیمې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي. دا نورسپانې خپل اداریا هند سره تعلقات یو وار بیا په ځای کې دولی کلی دا. ورسپانه لیکي چې هغه څه چې یو څو اونۍ وړاندې ممکن نه وو نن ممکن ښکاري او هغه داسې چې اول د دواړو هیوادونو د اعلی وزیرانو ترمنځ په پیرس کې مختصر ملاقات، د هغې وروستو په بینکاک کې ملاقات او د دې دواړو ملاقاتونو نه سربیره نن د هند خارجه وزیر په پاکستان کې د امنیت په اړه سیمه ییز کانفرنس کې ګډون دی. ورسپانه لیکي چې د ځینې وجوهاتو له وجې د دواړو هیوادونو د یو بل سره ښې اړیکې کی نه لرلی، خو اوس یو وار بیا دا دواړه ملکونه د ښه پرمختګ په لور روان دي، ولې دا هم ښکاره ده چې دا دواړه هیوادونه وخت په وخت یو بل ته د شک په نظر هم ګوري. ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې روان هارت آف ایشا کانفرنس د کم کوربتوب چې پاکستان او افغانستان په ګډه سره کوي، هم پاکستان او هند ته دا یوه موقع ورکوي چې دواړه ملکونه خپل منځي تعلقات ښه کړي، او د دې تعلقاتو له وجې به دا هم ممکن شي چې د پاکستان او هند په شمول په سیمه کې به د امنیت وضع ټینګه وساتلې شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې هند غواړي چې د ممبئی پیښو په اړه د هم څه پلټنې وشي، نو پاکستان له دې لړکې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونه ته او غوږیستئ اردوونکو، په دې نیمه کې ستاسو لپاره نور هم یو شمېر ریپورټونه لرو، او اوس درته د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کوو چې بشیر ګواخی تاسو ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د وروستیو کلونو کې پاکستان کې اسلامي تشدد زیات خپور شوی، د پنجاب په ملتان کې د بهاءالدین زکریا پوهنتون د عدم برداشت د خپرېدو مخنیوي کوشش کوي. دا پوهنتون تر هغې وروسته ډېر یادیږي چې تېر هفته د امریکې په کالیفورنیا کې یو سړی سید رضوان فاروق او د هغه ښځې 14 کسان ووژل. دغه ښځه پاکستان کې زیږېدلې تفشین ملک وه چې په یاد پوهنتون کې یې زده کړې کړې وې. د ورځپاڼې په خبره هغې په 2009 کال کې دغه پوهنتون کې په فارمسۍ کې زده کړې شروع کړې وې. همدغه مهال د ملتان ګیر شاپیره سیمو د سخت دریځو فرقیزو فعالیتونو لپاره نوم پیدا کړ. د بهاءالدین زکریا پوهنتون چارواکو په همغه میاشت کې چې تفشین ملک ترې ووتله، د چارواکو سره د سخت دریځو د موندلو لپاره مرسته پیل کړه. اندېښنې دومره ډېرې وې چې پوهنتون کې د سخت دریځو د فعالیتونو د معلومولو لپاره ځای ځای کمرې ولګول شوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې یاد پوهنتون کې استادان تفشین ملکی و مؤدبه او سخته مذهب پالې شاګرده یدی. هغه با تل نقاب اغوست او د نارینه زده کوونکو سره ډېرې خبرې نه کولې. لا تر اوسه نه د معلومه چې نوموړی کله او څنګه سخت دریځه یا غیتوب ته مخه کړه. بلخوا د برتانیا د ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د افغانستان په مشرقي سیمو کې د پاکستان سره پر پوله ځینې ځایونه نیولې دي. ورځپاڼې د ځینو ډیپلوماتانو له خولې لیکلي چې یادې ډلې حکومتونه حیران کړي دي. د دغه ډلې د ډیرو پیسو د سرچینو په اړه هم یو او کره معلومات نشته. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدل د عراق او شام په شان دي چې لومړی یې لږ ځای کنټرول کړی او بیا یې په ډېر قوت سره بریدونه کړي. ورځپاڼې د یوه څېړونکي شاشانک جوشي له خولې لیکلي چې ممکن داعش په افغانستان کې د طالبانو له اختلافاتو او د یو مشر له نشوالي ګټه واخلي او خفه طالبان د ځان ملګري کړي. دا هغه په خبره دوی همدغه طریقې په نورو ځایونو کې هم استعمال کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه تاسو ته اوریدونکو، رټرز خبري ایجنسی په یو مقاله کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدرتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په کله د پاکستان او انډونیشیا د مسلمانانو غبرګون ته کتنه کړې ده. ډونلډ ټرمپ چې د امریکا د 2018 کال د صدرتي انتخاباتو امیدوار دی، د ګل په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په هیواد کې دننه د مسلمانانو په داخله دی مکمل بندیز ولګول شي. دغه بیان نوموړي د کالیفورنیا د تیرې اونۍ پیښې وروسته ورکړې چې په دغه پیښه کې یو خاوند او ښځې په یوه دستوره کې 14 کسان په ډزو وژل. د مقالې مهمې برخې له ملیحه امیرزاده اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د نهې په ورځ د پاکستان او انډونیشیا مسلمانانو د امریکا د ریپبلیکن ګوند غړي ډونلډ ټرمپ د وروستي بیان غندنه کړې ده چې نوموړي امریکا ته د مسلمانانو په داخلېدو د بندیز غږ کړي. د دواړو هیوادونو مسلمانانو د 2018 کال د امریکایي صدارتي انتخاباتو امیدوار یو متعصب وطن بللې او وایي چې تشدد ته لمن وهي. ایجنس لیکي د مسلمانانو هجرت د مخنیوي په حق له د ټرمپ د بیان په اړه په امریکا کې دننه سخت تنقید روان دي چې پکې وایټ هاوس او د راتلونکي کال د صدارتي انتخاباتو مخالف امیدواران هم په ډونلډ ټرمپ نیوکې کوي. ایجنس یاتوي د امریکا په کالیفورنیا کې د تیرې اونۍ پیښې پر د عمل کې ډونلډ ټرمپ په امریکا کې تر هغې د مسلمانانو په تګ د مکمل پابندۍ لګولو غږ وکړ چې تر څو د هیواد د پارلمان غړي حل رونه باسي. تیره اونۍ دوه مسلمانانو چې ښځه او خاوند وو په سین برناردینو کې 14 کسان وژلي وو چې د امریکا په لټون کوونکو ادارې یا ایف بی آی په خبره سخت دریزه شوی وو. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکو او وکیلې اسما جانګیر د ډونلډ ټرمپ د بیان په خبرګون کې ویلي دي چې داغه خبرې دومره ابستی چې پرې هیڅ ویل نه غواړي. نوموړي د ټرمپ خبرې د تعصب تر څنګ جهالت بللې او ویلي دي چې که څه هم پاکستان د امریکا په شان پرمختللی هیواد نه دی، خو بیا هم په هیواد کې دننه کله هم داسې قسمه کسان نه دي منتخب شوي. اجانس د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي د خولې وایي چې د ټرمپ خبرې تشدد ته لمن وهي. رویټرز د انډونیشیا د بارنو چارو وزارت ویان ارمانتا ناصر له خولې وایي چې حکومت به د نورو هیوادونو په انتخاباتي کمپین کله هم بیان ورنکړي او زیاته کړه چې د ترهګري په اړه د هیواد دری سرګندې. نوموړي وویل په نړۍ کې د مسلمانانو د تر ټولو زیات آبادي لرونکي هیواد په حیث انډونیشیا د دې خبرې تصدیق کوي چې اسلام د امن او برداشت خو نه کوي. دغه په خبره ترهګري له هیڅ یو مذهب، هیواد یا نسل سره تعلق نه لري. اجانس لیکي د امریکا پخوانی نائب صدر ډیک چینی او د ریپبلیکن ګوند یو بل صدارتي امیدوار جیب بوش هم په ډونلډ ټرمپ تنقید کړی دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یو لس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاو کم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
دا د مشال ورځې 19 خبرونه دي. اردوونکو زو خبر اجنسی ته د خبر اجنسی پولیټیکل ایجنټ د یوې ځانګړي مرکې پر وخت مشالې ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو په مرسته یې د ایجنسی په 50% برخه کې امن پر ځای کړی او د باړې خوښه 15,000 بې کوره شوي کورنۍ خپل سیمو ته استولې دي. او همداراز نوموړی وایي چې دغه استول شو خلکو ته یې ډېرې اسانتیاوې ورکړی دي، خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې د دوی هر څه لا هم وران ویجاړ پراته دي او باید د بیا بحالۍ لپاره یې ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل له سیمې د مشالډو خبریال فرهاد شینوري راکوي.
د ګلپورس په جمرود کې د یوې ځانګړې مرکې په محل د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسۍ په زیاتره برخه کې امن بحال کړی دی او باړې ته په زرګونه بېکوره شوي کورنۍ ستنې کړې دي.
او تقریبا زمونږ د ایجنسۍ 60% علاقه چې وه بند وه هغه کولاو شوی ده. نب صرف پاگ کی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن فعال شوے دے بلکہ آگے تھا دخل کو واپس ہم شروع شوے دا تقریباً 85,000 فیملی سیدھی دامنگ واپس کری دی اور انشاءاللہ دا باقی ماندہ خلق چری دابم واپس شی.
دا خیبر ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ شہاب علی شاہ نمو پختن اوکڑا چی دا باڑے سپاہ کے بلا ولی خپل سیمی تا نستن وی نو پا جواب کی وویل
سپاہ قبائل سره زمونگا مذاکرات روان دی. اغی سره مذاکرات صرف اور صرف پدے وجہ باندھے حکومت کئی چی الت د لشکر اسلام مرکزو نو تاسو ته پته وی چې 13 هفته ټول سپاہ قوم په ډاګه باندې دا اعلان وکړ دو لشکر اسلام نه لا تعلقی بلکې ټول عسکری تنظیمونو نه اغی لا تعلقی اعلان وکړ دو او تړونه وکړ دو چې دی په خاور باندې به نه صرف دهشتګرد په خپل پر خودی شي بلکې دلته چې څومره هم سپاہ قبایل اوسیږي هغه به د هر قسمه د یقین دهانی قوم سره کوي چې هغه به څه قسم هم مرسته نه کوي دهشتګردو سره. ان شاء الله د بوتپور زمونږ دی سره بل بل جرګه ده او زما امید دی که دغه رنګ د قبایلی مشرانو کردار وی او د جرګې کامیاب شي نو ډیر زر به دی واپسی عملی کړی شي.
د باړې اکاخیلو د قومي تړونې سرشتې مشر ګل میران پردی وای چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت کې هر څه ویجاړ شوی دی او باید دا ورته سم کړی شي.
کورونه ای ویران شوی دی، سکولونه ای ویران شوی دی، سپتالونه ای ویران شوی دی، سڑک ای ویران شوی دی. نمو دا غوڑو چه میرا بونی دی وشی چه دی باڑی پا ڈیویزن که چه کن کمونه پراته دی نو دی دا غو دا کن شگوان می جتا و خوال دی دا غو طول ضرورات ای و حکمات ای پی بانی غاو رو کو.
او دا باڑی سپاه کبیلی یو تن ملک باز پریده وای چه باید دا نورو کبیلو پسیر دی دوی هم خپل سیمی تا ولی گل شی.
او مطلب داره چې ټولو کومنه واپسی وشوه او ورسره د خپل ځای له ور مور او سپوی کوم چې کنده اټ کې سم ریزلت نشته راي د واپسی نو دا غوړو چې خبره چل کا څنګه نور کومنه واپس شو چې دا سم ګو واپس شو خپل کورولو لور شو کورونه پرموند چې بس خپل کورولو لور شو ته به خمه ولګو او مطلب داره چې خمه کې به عمر تیرو
یا د دیوی چې د خیبر جن سایپ باړه کې د 2009 رئیس د وسلوالو پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات شوې دي خو په دې ورستو کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې باړه د وسلوالو نه پاک کړای شو خو بیا په تیراکو کې خېلو او افغان پولې ته نږدې سیمو کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو په نامه پوځي عملیات دوام لري او وسلوالو ډلې هم په تیراکې وخت نا وخت د خپلې موجودګۍ اعلانونه کوي او په دې ورستو کې په امنیتي ځواکونو باندې د یو شمیر بریدونو تر سره کولو پړه هم په خپل غاړه اخیستې ده. فرحات شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال دی خبرونه تا وګیستې اوردونکو زو باجوړ جنسي تا په باجوړ جنسي کې د اتو کلونو رئیس وخت نا وخت د اوګدې مودل لپاره د موټر سایکل په سورلې بندیز لګول کیږي چې لوجی ځکون کې نوکر پېښه کسانو کاروباریان له مشکل سره مخ شوي دي. دوی له مشال سره په خپل خبرو کې له حکومت غوښتي چې د غبندیز دی په مکمل توګه ختم کړي شي. نور تفصیل لسیمی د مشالرو خبريال شانواز ترغزیرا کوي.
په کال 2009 کې د عسکري قوتونو لخوا په باجوړ ایجنسی کې د موټر سایکلونو په ګرځولو بندیز ولګول شو. نو له هغه وروسته څو واره دغه بندیز ختم کړي شو، خو کله یو هفته او کله دوه هفته وروسته دغه بندیز بیا ولګول شي. دا سات د 15 میاشتو راهسه په موټر سایکلونو بندیز لګیدل دي چې ځکهون کې روزګاریان او نوکر پېشه خلک وای هغه ته ډیر مشکل جوړ کړي.
زمانوم رحیم الله دې د ګنګ سیدن کای مو ماستر سوشل جنوس ملک منیسټری نه وکړه. زم ما سره خپل موټر سایکل را سره دی. نو موږ د سوتو خبره کړي د همغه او چې زمونږه आवाज کو څومره مخکې لاړ شي، مطلب پی ای دی جنسي افسر دې کو اغه ته لاړ شي کمانډر سره. تم موږ سوزل ریکوست کړل دي هر سټوډنټ نه هټ کړل کا عام کاروباری د فارم زم چې دا ان شاء الله زم چې پامن کې بده چې خلل دا نه پیدا کړي.
برهان الدین د صدیق آباد پټک وسیدون کې هغه وای چې کله نه په موټر سایکل سورلي بندیز لګیدل د لارو خرڅونه یو پدرې زیات شوی.
زماسه یو ملګری نو دوټی نه بدلو ما وغبایو جتونو زه دغه زمون تقریبا 100 روپۍ زما آنه جانی خرچه کیږي. نو داغه سبا جزتلو ما د 100 روپۍ تل بمون وارته ول موږ دوه ورځې هغه تګ را تک کې دو په زما داغه دوان وب 100 روپۍ گزاره کی.
او وحید الله په پښت سلارزو کې د موټر سایکلونو د جوړونی مصری خانه لري. هغه وای
چې له غیر کې ګرځي کانو نور برې مین روډ باندې دغه دی دا باندې دي په مخکبه 100 روپۍ ولز ګټه نه اوس کړ 300 او 500 یو صرف ځان مګه پاس کوزګار کړي د کور نه خرچه سترګې پټو تا اوریدل.
نو آیا سیاسی او سماجی ډلو د حکومت سره خبرې کړي یا نه چې ګنې دغه بندیز ختم کړي شي؟ د عوامي نېشنل ګوند باجوړ ایجنسی یو مشر سید عبدالمنان کاکاجی وای
زمونږه په دې شي ټینګ یو کومه انتراجی د دلته چې کومه آرمی ده یا ملیشیا ده زمونږه الله انفورسمنت ټول به موږ دا خبره کړو چې هر طریقه کار ولا وځ کوي او مطلب ريجستره کوي کوم نقصان دی ونی شي کنه وته دا خطر ده. بالکل اجازه ته په کار دی پس منده علاقه ده او خصوصا طالب العلمان ته چې په شت نو لور لور علاقه نه راځي او ته دغه مسله ده تاسو کې
بل خو د پولیټیکل انتظامی په وینا چې دغه بندیز د عسکري قوتونو لخوا لګولې شوې او دا ځکه چې په دا لنډیو کې په باجوړ ایجنسی کې د مرګ جوړ لسو هدفي پیښې شوې دي. نو امکان دا سه چې ګینه د موټر سایکلونو سره دغه شان پیښې لا زیاتې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اور درکو پرون د پېښور په ایڈوارډز کالج کې د غیر جانبدار معیاري او ذمہوار صحافت او د پاکستان او بهر ملکی مطبوعاتو ادارو د کارکردګۍ پر موضوع یوه دستوره وشوه چې پکې خبريالانو، سیاسي غړو او زده کوونکو پر دغه موضوع خبرې اترې وکړي. زموږ خبريال شبیر جان هم دغه دستوري ته ورغړی وو او دا ریپورت یې را لګلی.
ایڈورڈز کالج پیښور کې نن د صحافت څنګ زدهکوونکو لخوا شوې د غونډه کې خبریالانو د صوبایي سملی غړو او زدهکوونکو په پاکستانی او بهر ملکی میډیا کې فرق د دوی په کردار او کارکردګۍ په خو معیاري او غیر جانبدار صحافت باندې خبرې اترې وکړې. د دغه غونډې تابعیا کوونکي د ایډورډز کالج د جرنالیزم څانګې یو استاد محمود عالم د دې د مقصد په خلا مشال لیډو ته وویل،
زمونږ دا ګیله ده چې دې زمونږ صحیح تصویر نه زمونږ د علاقې نه زمونږ د زندګۍ د کمې شوبې دا چې کوم خوبصورتي ده زمونږ ملک کې زمونږ خلق کوم خوبصورتی دا داغه یو ډیر غلط تصویر چې د میډیا باندې هغه پریزنت کی. نننی پروگرام مقصد هم دغه وو چې مونږ د خپل میډیا کردار باندې یو قسمه روشنی واچو.
دغه غونډه کې برخه خستونکو په پاکستانی مطبوعاتو او په خصوصي توګه ټي وي چینل باندې ټکونه کول چې د دوی زیاتره خبرونو کې سیړنه هم نوي، غیر جانبدار، دوه اړخیزه یا متوازن هم نوي. ولې د دې په مقابله کې چې څومره هم نړیوالې مطبوعاتي ادارې دي، دغه زیاتره خبرونو کې سیړنه هم وي، غیر جانبداری پکې هم وی او دغه کرکتون رستې شایع کوي. په دې باب لبانې د دستوري مشر ملما او خبريال رحیم الله یوسفزی مشال ریډو ته ویل،
یو خدا د چې دغه صحافت زور دی، ډېر مودنه نه دی، دغه سره وسایل زیات دي، دغه په ملکونو کې ازادي سیوا ده او زموږ یو مخصوص حالاتو کې مونږ کار کوو. دلته کې ترګيري ده، جنگ جو بل دی، دلته فوج ډېر مضبوط دی، د فوج ادارې ډېر مضبوط دي او صحافیانو ادارې تنظیمونه ډېر کمزوري دي. فرق دا دی بنیادی چې خبر کئی خاص طور پر تحقیقاتی خبر ایسے ڈیر وقت ڈیر وسائل بھی منہ کو مالک ہو جاتا خبروں روزانہ ورکے.
ہم دیتا کہ کالج د صحافت سانگے دس ولسم جمعہ دکن کی ساجد انور وائی،
پاکستانی میڈیا زما په خیال نیگیټیو اسپیکټ کم د سوسایټی وی پاره باندې زیات کنسنټریټ کوي. کله تاسو سو ګورئ نو دغه خبرې وای چې د کیتی شوی دا واردات شوی دی او مرډر شوی دی او پوزېټیو اسپیکټ کم دی هغه باندې کوي، ریسرچ کارونه کم دی هغه باندې کوي.
دا چې په مقامی او نړیوالو مطبوعاتي ادارو کې د خبرونو په معیار کې دغه فرق ولې دی، نو هم په دغه موضوع باندې په دغه دستور کې تقریر کوونکی خبريال مشتاق یوسف زی مشال لیډو ته صدا رنګ ویل،
په کومه میډیا چې نو چانه مجبور نه ده د ایڈورټینمنت ضرورت نشته، نو ځکه هغه ډېر انډیپندنت چې کله خبر راشي نو زه خپل باندې فورا ملي سرکار کوم، نو هغه بیا د هیڅ لحاظ نه کوي. هغه دا وایي چې خبر خبر دی او دا چې د ارجه خلاف دی خو دې کې فیکس اینڈ فیگرز وي، یعنی تبا د متعلقه خلکو سره همغه خبره کوي، دا دی ون سایډډ نه.
د پامبل دا چې د یاد کالج د جرنالیزم څنګه زده کوونکو وینا وا چې باید دوی ته د سې پروګرامونه بیا بیا وکړي شي چې د کتاب نه علاوه په عملی صحافت باندې هم ځان پیکړي او په میدان کې کارکونکو د خبريالانو د ستونزو او د دوی د تجربو نه ځان دوسنه خبر کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اردن کوزه تاسو ته بیا هم وایم چې دغه دستور چې کما په ایډورډز کالج کې شوی و نو هغه پرون شوی و.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د دوشنبه په ورځ د خوست لیوا انسټیټیوټ څخه څه د پاسه 200 زده کوونکي فارغ شول. دغه زده کوونکي چې د ګاډو د ترمیم، بجلی، انجینرۍ او داسې نورو برخو کې زده کړې کړي، هیله څرګندوي چې خپلو خلکو ته به په خپلو مسلکي برخو کې معیاري خدمتونه وړاندې کړي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خیر لا کوي.
د خوست د میخانیکي انسټیټیوټ د سګنی کال فارغان وایي چې دوی د غیر مسلکي کسانو په پرتله د موټر د ترمیم، برېښنا، ساختماني انجینري او نجاري په برخه کې ښه پوهیږي او کولای شي خلکو ته معیاري او سټنډرډ خدمتونه وړاندې کړي. د خوست د میخانیکي انسټیټیوټ له څلورو څانګو څخه د 214 تنو فارغانو په چشنواره کې د برېښنا د څانګې فارغ سهار سبا مشال راډیو ته وویل چې
اوس یو برقي چې وي هغه ته دا پته نه لګي چې د سکټ په څومره اندازه کې ولګم. ستاندرد حالات یعنی نړیوال حالات هغوی ته نه یو معلوم، نو موږ شاګردان چې دی هغه ته ستاندرد حالات وي معلوم، دا هغه ته د برق د لین مصرف معلوم ده چې څومره لین باید مصرف شي.
د فرید په نوم ځوان چې د موټرو د ترمیم شوبې څخه دویم نمره فارغ شوی وایي چې تحصیل لرونکي کسان د موټرو پر اساسي ترمیم د هغه خلکو پرتله ډیر ښه پوهیږي چې د شاګردۍ او عملی کار په نتیجه کې په دې کاروبار بوخت وي.
سیل کړی وي عادي د موټر هرې پرزې وزن د انجن د کنټرول ارث او پته لګیږي، دا دومره باید بور یوسو. داسې حکومت غیر مسلکي وي نشي کولای هغه خالي فقط موټر پیژني جوړول پیژني.
بل لوري ته د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی تما څرګندوي چې په خصوصي سکتور کې به د مسلکي کسانو جذب د یاد سکتور له لارې ارزښت کېدونکي خدمتونه معیاري او فني کړي.
امیدوار یو چې د دوی ځوانانو په فراغت او خصوصي سکتور ته د دوی د جذب په صورت کې به زمنګ خصوصي سکتور فنی شي مسلکی بشي او هغه خدمات چې دوی وسرځ کوي هغه به لا هم د فنی توب او مسلکی توب خواته لاړ شي.
د خصوصي پوهنې ریاست تدریسي مرستیال متی الله فزدی د میخوریکي انسټیټیوټ د سګنی کال د فارغینو ورتیا لدی قبل لوړ بولی چې محصلان ته د عملی زده کړو لپاره ځینې امکانات برابر شوي ول.
موږ دلته مخ کې جیپونه او بعضې موږ مستعمل موټرونه ورکړو چې په موږ کې عملانه کار زده کړو عملانه جامعې ته وړاندې کړو.
د یادونې وړ ده په وروستیو کلونو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم یو شمېر دوه کلن د نیمه لوړو زده کړو موسسې او انسټیټیوټونه جوړ شوي چې زرګونه ځوانان پکې جذب شوي او په دې سره پر پوهنتونونو او د لوړو زده کړو پر موسسو د ځوانانو هجوم لږ شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال ریډیو خبرونه تاسو ته غوښتي رائټرز خبري جانسلي کې د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې تر مخه سږ کال د افغانستان څخه په زرګونو ځوانان اروپا ته ورغلی دي او زیاتره افغانان اوس هم اروپا ته د تلو اراده لري. اجانسلي کې په افغانستان کې د اقتصادي چارو پوهان او ځینې نور خلک دا نظر لري چې دا حالات به د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان ورسوي. د لیکنې برخې له انیسا اجمل او
رائټرز خبري اژانس لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼ شمیر کې خلک اروپا ته د تللو اراده لري ویل کیږي چې د حالات به افغانستان له هغو ګواښونو سره مخ کړي چې ورسره د هیواد او دغه اقتصاد د اوږدې مودې لپاره زیانمنېدای شي. د کډوالو دې صورتحال ته په کتو سره په افغانستان کې د نت لینکس په نامه د یوې کمپنۍ مشر فرید غیاسی د دې لپاره هڅې کوي چې په خپلې ادارې کې ښه کارکوونکي وساتي. رائټرز خبري اژانس لیکي د افغانستان بهر هیوادونو ته په تلونکو کسانو کې زیاتره د خاري سیمو سره تعلق لرونکي دي چې باید خپل قیمتي وخت په افغانستان کې تیر کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د جګړو او خرابو حالاتو نه دراوتو هڅې کوي چې د شاوخوا 15 کالونو د بهرنیو مرستو وروسته په خپل د اوږدې مودې لپاره پایدار اقتصاد جوړ کړي. د غزنفر بانک یو مشر او د اقتصادي چارو په احمد سیار اژانس تا ویلي دي چې نورو هیوادونو ته د خلکو کډه کېدل یو لوی زیان دی او هغه کسان چې نورو هیوادونو ته کډه کیږي پکې د زیاترو عمرونه تر 150 کلونو کم وي. نوموړي زیاته کړه دا ډیره د اندېښنې خبره ده ځکه چې دوی په افغانستان کې ډیر کم تجربه کار یا سپیشلیسټ خلک لري. اژانس لیکي که څه هم د اغو افغان کډوالو سم شمیري نشته چې د یو بهتر ژوند لپاره نور هوادونو ته هر کال کډه کیږي خو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمیرو تر مخه سخ کال د 1,60,000 زیات افغانان اروپا ته ورغلي دي. په دې کې د زیاتره شمیره د 1,300 میاشتو ده. د مهاجرت نړیوالې ادارې یو مشر ریچرډ ډینزیګر ویلي دي دا ضروري نه ده چې هر یو تن سره د ماسترز ډیګري وي خو باید چې په لوی شمیر کې ځوانان ولري چې په ټولنه کې تر ټولو زیاته باصلاحیته او هنرمنده طبقه ده. دغسې 1.5 کلن زده کوونکي چې د کابل پوهنتون نه یې د وکالت ډیګري اخیستې ده وایي هغه ته د وکالت په شعبه کې یوه ښه نوکري ملاو شوې ده خو پخوا له نیټو سره د کار کول له وجې ورته دړکې ورکړل شوې. اوس هیله لري چې په 100 ورځو کې به اروپا ته ولاړ شي. اژانس لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بیا تیره اونۍ ویلي دي هغه شتمن زده کوونکي چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کوي باید د خپلو صلاحیتونو کارولو لپاره خپل وطن ته راشي.
اوردونکو د خبرونې اخري شیبې د څنګه تاسو ته انیس اجمل دغه ریپورت وړاندې کو نو راځي چې هم وروستي لنډ خبرونه له انیس اجمل واورو.
نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ایشیا زړه کانفرنس د پیل په غونډه کې په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او د لړکی بخپل همکارۍ ته دوام ورکوي. بل خو د مشال ریډیو خبريال وایي چې د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج اسلام آباد ته رسیدلې. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی وایي چې په خیبر پختونخوا کې د 100,000 تر 350,000 پورې ماشومان د تعلیم د بنیادي حق نه محروم دي. مشتاقنی دا خبرې نن له مشال ریډیو سره کړې دي. نن د قبایلی سیمو استادان اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. په مظاهره کې برخه اخیستونکي د مومند ایجنسۍ د استادانو مشر مرجان خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکړي. نن په ننګرهار کې په هوایي برید او چاودنه کې شاوخوا شپاړس وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال نن مشال ریډیو ته ویلي چې د بې پیلټ الوتکې په برید کې یولس بجې د هوګیانو په ادوړ سیمه کې په وسلوالو برید شویر چې پکې یولس وسلوال وژل شوي دي. او دغه سی بیا په چپرهار ولسوالۍ کې په غاڼو سیمه کې هم په وسلوالو برید شوی دی چې له امله یې 500 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر عراقي حکومت ته ویلي دي چې انکارا به دا مهال د عراق د شمال څخه خپل سرتیري ونه باسي. نوموړي دا خبرې له خپل عراقي سیال سره نن لا غوښتو ساته وروسته وکړي چې د عراق لخوا ترکیې ته د ځواکونو ویستلو وروستی ضرب الاجل پای ته ورسېده. او د امریکا د راتلونکي ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ د هوا ته د ټولو مسلمانانو په ورتګ په بشپړه توګه د بندیز وړاندیز کړی دی. پر دې وړاندیز سپینې ماڼۍ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه مخالفانو نیوکې کړي دي.
اوردونکو همدې سره د نوزې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. خو زه تاسو ته وایم چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر او د ایشیا په زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی ده. همدې سره د مشالیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. خو په همدې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اورېدلی شئ. سبا سهار پوره په 9 بجې به زموږ خبرونه بیا پیلېږي. همدې سره خپل کوربه اسلام مومند او د مشال ټو ټیم ته اجازه ورکړي. د لا پامن